38.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د ملي امنیت سلاکار له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي. په پیل کې له ناجي ساپۍ نه خبرونه اوري.
ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د سولې په اړه له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرائیل په لاس کې وي، او په اکوادور کې د وړمې ورځې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 202 تنو ته لوړ شوی. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی چې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ ازادي رادیو ته وویل اتمر به چین ته د رسمي سفر په ترڅ کې چې د سې شنبې په ورځ پیلېږي د سولې په بهیر کې پر ښکېلو بهرنیو لوبغاړو د فشار راوړلو غوښتنه هم وکړي.
د افغانستان د حکومت توقع همیشه د خپلو ټولو همسایګانو نړیوالو متحدینو سره دی. د افغانستان د تلپاتې سولې په ټولو هغه عواملو اختروع فشارونو څخه استفاده وکړي څوک چې د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش لرلی شي.
چین د افغانستان د سولې د هڅو مهم اړخ دی، او په سلور اړخیزو خبرو کې چې افغانستان، امریکا او پاکستان یې درې نور اړخونه دي مهمه ونډه لري. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نننه د جګړو لکبله د بیزای شویو او په غونډیو هیوادونو کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزي هواري ته د پاملرنې د زیاتولو غوښتنه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وای سکل په خپل خوخه هیواد ته د ستنیدونکو افغان کډوالو شمیر خورا کم شوی. د یو ان ایچ سی آر د عملیاتي برخې مشر جورج اوکات اوبو پرون په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې ویل چې نړیوالو ډیر پام اروپا ته د تللو یا روانو افغان پناهغښتونکو مسلې ته اړولې. په داسې حال کې چې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو وای په کندوز، بغلان، فاریاب، دغه راز د شمال او شمال ختی زون په ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو تحرکات زیات شوې دي. خو د دې قول اردو مرستیال جنرال رجب علي راشد وای افغان ځواکونه توانېدلی چې د دولت ضد وسلوالو وروستۍ حمله شنډې کړي او درنه مرګ ژوبله ور واړوي.
دو مری په نوم د طالبانو عملیات پیل سوی. دوی په تیره په کندوز، بغلان او فاریاب کې خپل حمله سختي کړي. لنې ک مرغه د ملي اردو ځواکونو د دوی حمله شنې کړي او دوی ته درنه تلفات اړولي.
وسلوالو طالبانو اعلان کړی چې له تیرې سه شنبې راهیسې په هیواد کې د عمري په نوم پسرلني عملیات پیل کړي دي. افغان چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې د دولت ضد وسلوالو د ځپلو او د ځنیو سیمو د تصفیې لپاره د شفق په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ سلويخت پوله، یو اروپایي یورو 6.2 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ 25 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 603 سلويخت افغانۍ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویل د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرائیل په لاس کې وي. نتنیاهو د څرګندونې د اسرائیلو د حکومت د جوړېدو د کلیزې په مناسبت د کابینې په ځانګړې غونډه کې وکړې. په دې تشریفاتي مراسمو کې چې د ګولان په لوړو کې جوړ شوی وو، نوموړي ټینګار وکړ چې اسرائیلي سرتیری به له دې ستراتیژیکې سیمې څخه هیڅکله هم ونه وځي.
ما د کابینې د دې جشنی غونډې د جوړولو لپاره د ګولان د لوړو سیمه ځکه خوښه کړه چې دا سرګان پیغام ورکړم چې د ګولان لوړې به د تل لپاره د اسرائیلو په لاس کې پاتې شي. اسرائیل به د ګولان د لوړو څخه هیڅکله هم
نتنیاهو ویل په اوسنیو سرحدونو کې به بدلون رانشي او هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال د ګولان په لوړو د اسرایلو ولکه په رسمیت وپیژني. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د نتنیاهو د وینا په اړه سمدستي غبرګون وښود او د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا ته خپل اعتراض وسپاره او دا یې پرونکی اقدام وباله. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ګولان لوړې د خپلې خاورې اشغال شوې برخه وبلله او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر اسرائیلو له دې ځایه د وتلو لپاره فشار راوړي. اسرائیلو په منځني ختیځ کې د 1980 کال په جګړه کې د ګولان لوړې له سوریې څخه ونیولې او په 1981 کال کې دا سیمه د خپلې خاورې زمیمه کړه. د اکوادور حکومت وایي د ورنمې ورځې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 202 ته لوړ شوی. د ریختر په شدت 1.8 درجې هغې زلزلې له کبله په زرګونو کسان ټپیان شوي دي. چارواکي ویره لري چې د مړو شمیر ښایي زیات شي، ځکه ګمان کیږي ګڼ قربانیان به د نړېدلو ودانیو تر کنډوالو لاندې ښخ شوي وي. د ژغورنې هڅې نن هم روانې دي. د دې هیواد له ځینو سیمو څخه راپورونه وایي چې پر واټونو او سړکونو د نړېدلو ودانیو خاورې پرتې دي او لوړې ودانۍ ځینې نړېدلې او ځینې درز کړې. د اکوادور حکومت د زلزله د 1999 میلادي کال له زلزلې سره چې 600 کسان یې ووژل او 60,000 نور یې ټپیان کړل ورته بولي. د امریکا پوځ نن د جاپان په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې رسونې په چارو کې همکارۍ ته ځان تیاروي. وروسته له هغې چې د پنجشنبې او شنبې په ورځو یوې زورورې زلزلې د دغه هیواد ځینې برخې ولړزولې، چارواکي هڅه کوي هغو لسګونو زرو کسانو ته چې له کورونو د باندې اړولې د خوړو او سارنې امکانات برابر کړي. د درنو بارانونو اټکل چې ښایي نړېدلې ودانۍ او ساحې نورې هم زیانمنې کړي. په کوماماتو ولایت کې د لټون عملیات لستونزو سره مخ کړي. کوماماتو له ته نږدې یو پوخ عمره جاپاني سړي چې د اورګاډي په تمځای کې اړولې ریوټرز اژانس وویل
چې څومره ورځې تیریږي هغومره وضعیت لا پسې خرابیږي. په دې ځای کې د څښاک اوبو جریان پرې شوی دی.
نن په دغه زلزلو کې 20 کسان مړینه رسمان تایید شو، خو د لږ تر لږه 10 لا درک شویو کسانو د لټون عملیات لا هم روان دي. ګمان کیږي چې په کوماماتو کې به شاوخوا 2.5 لک کسان د زلزلې د ټکانونو له ویرې له خپلو کورونو وتلي وي. او د آسیا په بازارونو کې نن سهار د اومد تیلو بیې وروسته له هغې 6% راټیټې شوې چې د تیلو د بیو لوړولو لپاره د تیلو تولیدونکو هیوادونو غونډه له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېده. دغه غونډه د قطر په مرکز دوحه کې جوړه شوې وه. د قطر د انرژۍ او صنعت وزیر محمد صالح السعده وویل دوی پر دې مسلې د بحث لپاره اضافه وخت ته اړتیا لري.
موږ د تیلو د تولید د محدودولو پر بیلابیل وړخونو او د دې کار پر نتایجو بحث وکړ. په دې غونډه کې دې نتیجې ته ورسېدو چې د نورو سلا مشورو لپاره تر جون میاشتې پورې نور وخت اړتیا لرو، چې د اوپک سازمان ټول غړي هیوادونه به په خپلو او نورو سره مشورې وکړي.
په همدې حال کې د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نواک د پرونی غونډې په پای کې وویل کرملین په دې کانفرنس کې د تودو بحثونو او د ایران د دریز له کبله د تیلو د تولید د سطحې کمولو پر موضوع یوې موافقې ته پر رسیدو خوشبین نه و. د خبرونو پای
تاسو ازادي رادیو ته وژیست. د ملي امنیت سلاکار له چینې چارواکو سره د افغانستان پر اړوند موضوعاتو خبرې کوي.
د توریزم کابل کې د مشترک یو پرې دی چې ټولې د پروسې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د اړیکو سره په پاتې د چینې چارواکو سره خبرې وکړي.
د سولې علي شوراوي له پاکستان سره د سولې پر مسله پر 15 څلور اړخیزې غونډې خبرې کوي.
د پاکستان سره د جانبه مناسبات په باندې بحث دا یو کمپلیکس کړنو دي چې افغانستان دولت مخ ته بوځي.
د هلمند نیو والی پرون خپل کاری لومړی توبونه معرفي کړل.
د زمکه غاصب مخنیوي او اداري اصلاحات زما د کاری لومړی توبونه څخه دي.
د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وای د افغان کډوالو پر ستونزې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې.
دغه د مهاجرت د کارتونو نه درلودل دوی ته یو لوی ستونزه وه. په همدې برخه کې موږ له پاکستاني چارواکو سره هوکړه وکړه.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې واورئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. د ملي امنیت سلاکار پرون چین ته روان شو او په پام کې ده چې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې د سولې عالي شورا یوه مقام د پاکستان ونډې ته د اشارې په ترڅ کې ویلي وه چې د روانو خبرو نتایجو ته ډېره امیدواري نسته. د ملي امنیت شورا سرچینې وایي چې حنیف اتمر به له چینایي چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې د سیمې پر هیوادونو فشار راولي څو طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ملي امنیت شورا وایي چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به له چینایي چارواکو سره په رسمي کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا وایندوی حنیف اتمر به چین ته د رسمي سفر په ترڅ کې چې د سه شنبه په ورځ پیلېږي د سولې په بهیر کې پر ښکېلو بهرنیو لوبغاړو د فشار راوړو غوښتنه هم وکړي. د ملي امنیت د شورا وایند تواب غورځنګ ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به په پیکینګ کې په رسمي کتنو کې د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان او چین د اړیکو پر پراختیا، د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د چین د اړیکو پراختیا، د توریزم په مقابل کې د مشترکې مبارزې، د سولې د پروسې او همداراز د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر بحث د چین د چارواکو سره خبرې وشي.
چین د افغانستان د سولې د هڅو مهم اړخ دی او په څلور اړخیزو خبرو کې چې افغانستان، امریکا او پاکستان یې درې نور اړخونه دي مهمه ونډه لري. افغان حکومت او طالبانو په 13 جولای میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې مخامخ رسمي خبرې اترې وکړې، خو د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو تر سره نشو. که څه هم د څلور اړخیزو غونډو په لړۍ کې د سولې د هڅو په اړه ډېرې خبرې شوي، خو په دې غونډو کې د طالبانو استازو ګډون نه درلود. افغان چارواکي وایي چې د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته هم په نږدې راتلونکي کې جوړیږي. د افغانستان د سولې شورا دې غونډې ته ډېره خوشبیني نه لري. د دې شورا مرستیال عطاالله سلیم پرون وویل د سولې د عالي شورا پلاوی به په غونډه کې ګډون وکړي، خو نتایجو ته یې ډېره هیله نشته.
در صورتی که زمینه مساعد شوه، نشست برگزار شوه،
به هغه صورت که چه زمینه برابره او غونډه جوړه شي، د سولې د عالی شورا پلاوی موظف دی چې ګډون پکې وکړي. خو موږ ډیر ډاډه نه یو، ځکه پخوا هم څو ځلې ژمنې شوې دي خو پر ژمنو عمل نه دی شوی.
وعده شده به وعده عمل صورت نه گرفته.
افغان حکومت، چین او متحدو ایالاتو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې وسلوال طالبان خبرو ته کینوي، ځکه عمومي باور دی چې د طالبانو مشران د پاکستان تر اثر لاندې دي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ وویل د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به له پیکینګ څخه وغواړي چې د سیمې پر هیوادونو فشار زیات کړي.
یو مهم بحث وسیږي او د افغانستان د حکومت توقع همیشه د چین په شمول د خپلو ټولو همسایګانو او نړیوالو متحدینو څخه دی. د افغانستان کې دایمي ثبات او د تلپاتې سولې په ټولو هغه عواملو او نورو به د خپرو فشارونو څخه استفاده وکړي څوک چې د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش لرلی شي.
په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې چې د افغانستان، پاکستان، متحدو ایالاتو او چین استازو ګډون کړی و، اسلام آباد ژمنه کړې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کوي. خو طالبانو نه یوازې د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړ، بلکې خونړیو حملو ته زور ورکړ.
بلخوا د سولې عالی شورا وایي چې حکومت استازي به د سولې په باب په پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې له یوه واحد لیدلوري سره ګډون وکړي. تفصیل د حدیث پردیس په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د سولې په خبرو کې د طالبانو ګډون پر یوې معما بدل شوی، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په باب د پنځمې ناستې په اړه پوره چمتووالی لري. د دغې شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په څلور اړخیزه ناسته کې د ګډون کوونکو هیوادونو استازي باید په قاطعیت د سولې د لارې د نقشې مطابق خپلې ژمنې عملي کړي، خو نوموړی لا هم په دې برخه کې د پاکستان د ژمنو عملي کولو ته دومره باورمند نه دی.
شورای عالی صلح آمادگی آمتام خود داره.
دی وی در سولی علی شورا پوره چمتواله لری. در ملی والی در حکومت در غرد و لیدلور طبیعتا نیو دی. پا چلور رخیزو ناستو که در سولی پا باب در لار پریوی نقشه کار شوی، پا حق صورت که چه زمینه مساعده وی او ناسته وشی، در سولی در علی شورا حیات معذف دی چه پا ناسته که گردون وکری. خو مونگ زیاد باورمند نیو زکه چه وادی شوی خو عملی شوی لانه دی. د پاکستان د ژمنو د عملي کولو په باب دغه شکونه په داسې حال کې کیږي چې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی هم ویلي چې پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. نوموړي همداراز د سولې په خبرو کې له ښکېلو هیوادونو غوښتي و چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د سولې په باب د څلور اړخیزو هیوادونو څلورمه ناسته د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحدو ایالتونو د استازو په ګډون د تیر کال د هود د میاشتې په څلورمه نیټه په کابل کې جوړه شوه. له دې وړاندې پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې ژمنه کړې وه چې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي، خو تر اوسه د پاکستان دغه ژمنه نه ده عملي شوې. په ولسمشرۍ ماڼۍ کې یوې معتبرې سرچینې ویلي چې افغان حکومت د سولې په برخه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ په باب راضي نه دی او د دغه هیواد پر ژمنو هم دومره باور نه لري. په همدې حال کې سیاسي کارپو یونس فکور له حکومت غواړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د دواړو هیوادونو پر اړیکو بیا غور وکړي.
د پاکستان سره د جانبه مناسباتو باندې بحث دا یو کمپلیکس د کرونو دی چې افغانستان دولت مختبوزی شاید نتیجې ته ورسي. سولې مذاکراتو ته هغه وخت د دوی موضوع قوي کېدای شي چې دوی خپل په منځ کې ډاکټر عبدالله اشرف غني او دا نور متحدین د دواړو ټیمونو باید په یو واحد اجماع په یوه نظر ورسي.
تازه د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د اپریل له میاشتې تر اخره بعد څلور اړخیزې همغږۍ د ډلې پنځم ناسته جوړه شي او د هغې په دوام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې له حکومت غوښتي و چې د سولې په ناستو کې خپلې غوښتنې ملي ګټو ته په پام سره له قوي دریزه مطرح کړي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا مشهور ژورنالیست نورل بشر نوید چې د افغانستان په اړه غنی لیکنې او راپورونه خبرې سوي وایي چې د افغانستان د سولې د خبرو د بنتیجې هڅو یو اله ده چې په دغو غونډو کې سیاسي او قومي مشرانو ته ځای نه ورکول سوی. شغلی نوید دغه رضوی چې دغه خبرې اوس د هټ رسیدلې چې نړیوال ضمانت کوونکي غواړي. له نورل بشر نوید سره اجمل تورمن مرکه کړي او په سر کې د افغانستان د سولې د څلور اړخیزو خبرو د پایلو په اړه ورڅخه پوښتنه کړي.
زه چې اوسنو وختونو کې د طالب په شکل کې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې یو خنډ وینم، نو هغې ته زه په هغه تناظر کې ګورم چې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې که سیاسي مشرتابه نه وي یا قومي مشرتابه نه وي، نو یوازې د دې حل د دواړو ملکونو په سرکاري سطح باندې ناستې سره هم نه کیږي. او بله دا چې دې کې به اوس دا جنگ دونه ډېرې وتې دي چې دا به اوس یو په نړیواله سطح باندې به زامنان غواړي او د دواړو ملکونو هغه قومي مشران م غواړي، ځکه چې که موږ وګورو نو د افغانستان ډېرې لوی لوی فصلې لوی جرګو کړي دي.
بلې بشر صاحب، په تاسو د زامنانو خبره وکړه، په دې څلور اړخیزو غونډو کې امریکا او چین استازو ګډون درلود د تضمین کوونکو د زامنانو په توګه باندې، د دوی مسؤلیت اوس څه جوړیږي چې دغه څلور اړخیزو غونډو تر اوسه پرې نتیجه ورنه کړه؟
زه به دا ووایم چې دا د اوس وخت نه دا خبره نه دي، نه دا زامنان د اوس وخت نه دي. په تیرو وختونو کې چې کوم دین هم پاکستان او سعودي او ایران په دې کې زامنانو، خو ما څنګه وویل زه په دې خپل خبره باندې دا زور ځکه ورکوم چې یاره د دواړو هیوادونو د دواړو طرفینو د طرفه په دې مذاکراتو کې هغه قومي مشرتابه هغه د جرګو مشران هم کینول پکار دي چې هغه د تاریخ په اوږدو کې د دواړو خواو یو لوی جرګه لري او خپل تاریخ لري. نو زه به دا وایم چې یاره که وخت رو دو سره سره په دې کې ځنډ راځي نو چې څونه ځن راځي نو لکه منګه ورته دته په قبایلی ژبه کې تیګه وایو. دا هغه تیګم نه ده چې سړی به دا ووایي چې یاره زه جرګه کوم یا زه ناسته کوم یا طالب دې ته نه رضا کیږي یا زامنان هغې یو میز ته نشي راوستې یا څوک ذمواري نه دي او دې سره به دا جنگ تنګ شي. نو دا د دې خبره ده چې څونه یو سیز زړیږي څونه دښمنه زړیږي نو دا هغې نه دم وځي. خو د بده مرغه زمونږ د دواړو خواو دا جنگ چې څونه اوږدیږي نو په هغې کې دا شدت راځي. او اوس د دواړو ملکونو بنیادي خبره دا ده چې دی یو بل سره ناسته وکړي.
بلې بشر صاحب، تاسو د قومي مشرانو خبره وکړه، کوم قومي مشران ستاسو هدف دی؟ ګورې په افغانستان کې هر ورځ کنوي نو ورځ وروسته هفته وروسته ډمکې دي، چاودنې دي، خلک وژل کیږي. په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا چې ډېرې دلته میشي دوی هم ځان ته افغان وایي، یوه ورځ یې د احتجاج پټۍ ونه تړله، یوه ورځ یې جلوس وینه وسو چې په افغانستان کې داسې حال دی او پاکستاني حکومتي چارواکي دې ته اړ کړي وي، دې ته مجبور کړي وي چې د افغانستان د سولې په برخه کې صادق اوسي، ژمن اوسي.
په دعاګانو باندې کامونه نه جوړیږي، په عمل باندې کامونه جوړیږي. او دغه عمل لپاره باید چې د دواړو خواو بلکې زمونږ د مشرتابه ډیر زیات اهم رول جوړیږي چې هغه په پارلیمنت کې د یو مهذبه پارلیمنت دعوه کوي، د مهذب سیاست دعوه کوي، د مهذب جمهوریت دعوه کوي. نو باید چې هغه د دې مظاهره وکړي او په دې کې زمونږ د پښتنو کام پرستو ډیر اهم رول جوړیږي. نو باید چې هغه هم دا ضرورت محسوس کړي چې هغه د اسلام آباد او د دې ترمنځ خپل یو اهم رول ولوبوي.
د خیبر پښتونخوا مشهور ژورنالیست نور البشر نوید وو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم اسدالله الدین د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
د ملکی مرګ جوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنې او د کندوز په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې د جګړو زیاتېدل د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصرې دي. سرخط ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د جګړې لمنه پراخه شوې خو قربانیان ملکیان دي. په سرمقاله کې د ملکیانو د مرګ جوبلې په اړه د یونما درې میاشتنی څیړنیز راپور ته اشاره شوې او ویل شوي چې د 2014 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 600 ملکیان وژل شوي او 1300 درې څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د سرمقاله لیکوال ویلي د ملکی مرګ جوبلې همدا لامل دا دی چې د وسلوالو مخالفینو په ګډون بیلابیل ډلې د جګړې پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کوي. د ورځپاڼې په باور په اکثرو جګړو کې د ملکی خلکو له کورونو څخه د سپار په توګه کار اخیستل کیږي او په داسې حالت کې طبیعي خبره ده چې د ملکیانو مرګ جوبلې زیاتېږي. د ملکی مرګ جوبلې د مخنیوي شعارونه او عمل دا د سرنوشت خپلواکي ورسپانې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي د ملکیانو د وژنې د مخنیوي په هدف د وسلوالو مخالفینو او حکومت ژمنو تر اوسه عملی بڼه نه ده غوره کړې. د سرمقاله لیکوال ویلي د ملکیانو د مخنیوي په هدف باید وسلوال مخالفین او حکومت په عامه تاسیساتو حمله باندې کړي او هغو سیمو کې د جګړه نه کوي چې د ملکیانو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وي. جامعې باز ورځپاڼې بیا د کندوز ناامنیو ته اشاره کړې او خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې کندوز او د وحشت بیا تکرار. په سرمقاله کې راغلي چې له درې ورځو راپه دې خوا د کندوز ښار په شاوخوا او یو شمېر ولسوالیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د سرمقالې لیکوال ویلي د کندوز ښار په منځ کې د ډزو غږونه اورېدل کیږي او داسې ښکاري چې طالبان بیا غواړي د کندوز ښار پر چوک خپل بیرغ ورپوي. د ورځپاڼې په باور په تیر کال کې د کندوز ښار موقت سقوط حکومت ته په لوړه بیه تمام شو او اوس به اجازه ورنکړي چې بیا دغه تجربه تکرار شي. کابل پوسټ بیا خپل سرمقاله کې د کندوز د ولایتي شورا د غړو نظر راخیستې چې ویلي دي که حکومت د کندوز امنیت ته پام ونه کړي ممکن بیا د طالبانو لاسته ولویږي. په سرمقاله کې راغلي حکومت ته پکار ده چې خپل ټول قوت د کندوز د دفاع لپاره وکاروي او د کندوز په برخلیک بیا لوبه ونه کړي.
ملګری ملتونه وایي نړیوالو ډېر پام اروپا ته د ورغلو یا ورتلونکو افغان پناه غوښتونکو او کډوالو مسلې ته اړولې، خو په افغانستان کې دننه د جګړو له امله د بې ځایه سو او په ګاونډیو هیوادونو کې د میشت افغان کډوالو د ستونزې د هواري لپاره باید هڅې زیاتې سي. تفصیل د نوریاس نوري پراپور کې.
ملګری ملتونه وای په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نن د جګړو او اقتصادي ناوړه وضعیت له امله سلګونه زره افغانان له خپلو سیمو بې ځایه شوي، د هیواد د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر هم بې ساري اندازې ته کم شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د عملیاتو د برخې مسؤل جورج اوکات اوبو له کابل څخه د کتنې په ترڅ کې پرون په یوه خبري کانفرانس کې وویل هغه څه چې دوی انتظار کاوه خپل هیواد ته د افغانانو ستنېدل ډیر کم شوي دي. د ملګرو ملتونو د خپلې خوښې ستنېدو د پروګرام په ترڅ کې چې له 2001 کال راهیسې پیل شوی د 2014 میلادي کال په پرتله سږ کال تر اوسه 2200 کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یو این ایس آر وای تر اوسه شاوخوا 2.4 میلیونه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې د کډوالو په توګه اوسي. ښاغلی اوبو دغه راز وویل چې د کډوالو د ادارې د احصایې له مخې تیر 2015 میلادي کال له 2 لکه زیات افغانان اروپا ته تللي او یو زیات شمیر نورو هم د خوندیتوب لپاره پاکستان یا ایران ته کډې کړي یا هم په افغانستان کې دننه امن ځایونو کې اړولي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د عملیاتو د برخې مسؤل یادونه وکړه چې د افغان کډوالو ستونزې یوازې پر اروپا اغیز نه دی کړی، بلکې په هیواد کې دننه د بې ځایه شو ستونزې نور هم پراخه کړې ده. د هغه په وینا په داسې حال کې چې د افغانستان د خاورې دننه د بې ځایه شو کسانو چې په زور خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي شمیر له 1 میلیون اوړي، سک 2014 میلادي کال په دغه شمیر 80,000 نور کسان ورزیات شوي دي. د ملګرو ملتونو چارواکو په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د کډوالو او نورو بې ځایه شو د بیرته ځای په ځای کولو له هڅو سره همکاري وکړي. د رویترز د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د دفتر یوې لوړ پوړي چارواکې مایا امیراتونګ وویل په داسې حال کې چې نړیوالو اروپا ته د ورغلو افغانانو مسلې ته ډیر پام اړولی، خو مهمه مسله چې باید هیر نه شي دا ده چې په هیواد کې دننه بې ځایه شوي او ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي ډیر شمیر کسان چې تر ټولو زیات زیانمنونکي دي سمدستي عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
بلخوا د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو سره د افغان کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالي او ناسم چلند په اړه ګټورې خبرې کړې. د دغه وزارت د رسنیو برخې سلاکر حفیظ میاخیل نجیبي زمان ته په مرکه کې د افغان کډوالو په وړاندې ستونزې تایید کړې.
از من هیوادوال چې په پاکستان، ایران او همدارنګه په اروپایي هیوادونو او یو شمیر نورو هیوادونو کې بشتي دوی له ستونزو سره مخامخ دي. دا منو چې دوی ستونزې لري. د دوی د ستونزو د رسیدنې په اړه یو سلسله اقدامات شوي، حلې ځلې شوي. په مجموع کې افغان حکومت په دې برخه کې کار کوي. په پاکستان کې مونږه له پاکستانی چارواکو سره په کابل کې په دوه مهمو مسایلو هوکړې ته ورسېدلو. د دوی د رجستریشن په اړه مونږه له پاکستانی چارواکو سره هوکړې تورسیدو، ځکه دوی کله ناکله د پولیسو له خوا ځورول کېدل. دوی ته دغه د مهاجرت د کارتونو نه درلودل دوی ته یو لوی ستونزه وه. په همدې برخه کې موږ له پاکستاني چارواکو سره هوکړه وکړه. پاکستان ومنله چې دغه کسان به راجستر کیږي او دوی ته به اسناد ورکول کیږي. خو دغه توافق او دغه هوکړه لیکونه چې موږ له پاکستان سره وکړ په دې وروستیو کې دغه د سیاسي مسایلو تر اغیز لاندې راغلی او تروسه پورې نه د دوی د رجستریشن پروسه پیل شوی او نه هم د دوی کارتونو موده غزور شوی. په همدې موخه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر غواړي چې د دغه اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر وکړي او له پاکستانی چارواکو سره د دوی ستونزې د هواري په اړه خبرې وکړي. په ایران کې 2.4 میلیونه افغان کډوال میشت دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ایران سره هوکړه کړې چې هغه افغانان چې استوګنه یلته قانوني نه ده دوی به هلته راجستر کیږي. دوی ته باید د مسافرت سند ورکړل شي. د مسافرت د سند د توضیح پروسه به ډیر ژر پیل شي. په دې برخه کې مونږ خپل طرحه له ایراني چارواکو سره شریکه کړې. له جرمني سره مونږ د یو تفاهم لیک پر مسودې باندې کار کوو. دغه مسوده نه هیڅ وی له جرمني سره مونږ هم دغه مسوده شریکو. د دې ترڅنګ یو واحد تفاهم لیک د اروپای ټولنې سره لاسلیک کیږي.
میخیل صاحب، دغه د کارتونو د تمدید یا د اقامې ورکولو کار خو تاسو ویل چې دولت په دې برخه کې کار کوي. د افغان کډوالو سره په پاکستان کې، په ایران کې، په اروپایي هیوادونو کې دغه د تاوتریخوالي په برخه کې حکومت څه اقدامات کړي دي؟ څه پلان په نظر کې لري یا تاسو څه کول غواړي په دې برخه کې؟
ګورې په ګاونډیو هیوادونو کې من کډوال دا منو چې ستونزې لري. کله ناکله چې یو شمیر ترهګریز بریدونه کیږي چې په پاکستان کې، طبعا د پاکستانی پولیس هم حق لري د خپل قوانینو پر اساس چې افغانان ونیسی او سیړنه ترې وکړي. خو زمونږ له هلو ځلو وروسته او د یوې لنډې مودې وروسته دوی بیرته خوشي کېږي. نو مونږ کومې ناستې چې درلودې دوی مونږ سره ژمنه وکړه چې د افغانانو له ځورونې څخه به مونږ ډډه وکړو.
تاسو تر مخه وویل میاخیل صاحب چې تاسو وایي پاکستان حکومت حق لري چې په کوم چاودنې چې په پاکستان کې کېږي هغوی افغانان ونیسي. په داسې حال کې چې وروسته معلومیږي چې دغه چاودنې افغانان یعنی لاس نه پکښې لري، خپل د دوی هغه مربوطه د طالبانو ډله یې مني چې دا کار هغوی کړی دی. پاکستان او ایران کې ډېر افغانان ځورول کېږي، لکه څنګه چې دا اوس یوه پیښه په ایران کې سوې وه چې شپږ کلنه نجلۍ باندې تجاوز سوی وروسته وژل سوې وه.
پاکستاني پولیس که افغانان نسی نو لسیدن وروسته دوی بیرته خوشی کیگی. نو زمان وقتنا داده چه لدوار هیوادونو سخشده دوی طول و اگه بشری حکونو تا دید بیدران آبای اوکری.
د کډوالو او راستنیدونکو کو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ میاخیل ولس نیمه بجې سوید مهمو خبرونو سرخطونه لنجې صفین اوري.
حیات الله حیات د خپل معرفت په غونډه کې ناستو سلګونو کوم مشرانو
افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وای چې په هیواد کې د کرنې د معیاري
ټاکل شوی چې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نننه د جګړو له کبله د بې ځایه شویو او په ګاونډیو هیوادونو کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزې هواري ته د پاملرنې د زیاتېدو غوښتنه کړې. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلوړ د وایې په کندوز، بغلان، فاریاب، دغرز د شمال او شمال ختیځ زون په ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو تحرکات زیات شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویل د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرائیلو په لاس کې وي. د اکوادور حکومت وایي د وړمې ورځې د زلزلې له کبله د مړو شمېر 222 تنو ته لوړ شوی. د امریکا پوځ نن د جاپان په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې رسونې په چارو کې همکارۍ ته ځان تیاروي. او د آسیا په بازارونو کې نن سهار د اومد تیلو بیې وروسته له هغې 6% راټیټې شوې چې د تیلو د بیو لوړولو لپاره د تیلو تولیدونکو هیوادونو غونډه له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېده.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د تخنیکی ستونزې له کبله مو معذرت ومنئ. د هلمند نوی والی وی له ټولو دولتي مسولینو سره حساب کوي. حیات الله حیات چې د هلمند والی په توګه ټاکل شوی د پیژندنې په غونډه کې له اداري فساد سره د مبارزې ترڅنګ د امنیت د ټینګښت وعده وکړه. حیات الله حیات پر وسلولو د غرض ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. تفصیل د الیاس دای په راپور کې.
حیات الله حیات د خپل معرفت په غونډه کې ناستو سلګونو کومې مشرانو او مدني فعالینو ټول د پوره واکسر هلمند راغلی دی او د ټولو هغو دولتي مامورینو سره به حساب وکړي چې د خدمتونو په وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي. حیات الله حیات وړاندې تر دې د میدان وردګو والی وو او د افغانستان د مدني ټولنو د همغږي د مرکز مسؤل هم پاتې شوی دی. ښاغلی حیات د اداري فساد په ضد د مبارزې ترڅنګ د امنیت ټینګښت په برخه کې د خلکو پر همکاري ټینګار وکړ.
امنیت ټینګښت، فساد سره مبارزه، د ځمکو غصب مخنیوي او اداري اصلاحات زما د کاري لومړیتوبونو څخه دي. دا هر څه د ولس لمرستې پرته نه کیږي.
حیات الله حیات په داسې حال کې د هلمند والی په توګه دند پیل کوي چې د دې ولایت څلور ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او د نادالي، مارجې، سنګین او ګرش ولسوالیو ډېرې سیمې هم د حکومت له ولکې وتلي او د جنگ لومړۍ کرښه د لشکرګاه تر څلورمې حوزې باباجي پورې رارسېدلې ده. ښاغلي حیات وویل د هلمند په شمال کې د لاسه وتلي ولسوالۍ او سیمې به بیرته د حکومت تر ولکې لاندې راولي. ولی د خپل معرفت په غونډه کې ول د بادری کلتور به د خدمتګاری په کلتور بدلیږي او پر وسلوالو یو ځل بیا ژغ وکړ چې سول وکړي او د جنگ څخه لاس واخلي.
من غواړو چې هلمند هلمند کو، من نه غواړو چې هلمند د نیم د من سره وي او نیم د بدبل چا سره وي. من که غواړو چې د هلمند ولسو ته خدمت وکړو، من باید هغه سیمې چې له لاسه مور کړی هغه باید کنټرول کړو او دا سیمې یوازې د من د باتورو نظامی مسؤلینو مسئولیت نه ده. په دې کې زه عالم، قومي مشر، مدني فعال، ټول ځوانان خوندې ورونه مسئولیت لرو د دوه ملاتړ بکو او شمالي هلمند بازادو.
د هلمند اوسیدونکو د نوی والی څخه غوښتنه وکړه چې د موجود فساد په ضد کلکه مبارزه وکړي او دغه کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د مځکو په غیر قانوني غصب کې لاس لري. په مشران جرګه کې د هلمند خلکو استاد یاسم الکوزول د هلمند 15 اصلن خارو د وسلوالو په ولکه کې ده او امنیتي حالت تر بل هر وخت ډیر خراب شوی دی. د هلمند یو تن مدني فعال سردار محمد همدرد د خلکو په استازیتوب ډاډ ورکړ چې د روان ناوړه حالت په جوړولو کې به د والی او نورو حکومتي مسؤلینو سره په ګډه کار وکړي.
په هلمند کې فساد د خیدر او جپر رسیدلې دي. د هلمند اراضی په سل کې 15% استاد کنټرول لاندې ده. 15% د طالبانو په لاس کې د جناب والی صاحب په خوا چې په باغرانو په دوشي او خانشین وو دا شنور ولسوالۍ کې تا ولسوالانو مامورینو مدیران مقرره کول هغه نن ټول د لې خدمتي وظیفه اجرا کوي جناب والی صاحب.
او د غلو پاسودو په وړاندې د ریژو والی صاحب او دریز باید سرګند وي. غل غل دی او خاین خاین دی او د وطن د دوغ د لاس خراب دی د دوغ سر باید حساب وسی.
وړاندې تر دې د هلمند ولی مرزا خان ریمی و چې ویل کېږي د مرکزی حکومت د نام کړی لامل استعفا وکړه او پر ځای د میدان وردګو په خونه والی حیات الله حیات پدند وګمرځو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
له هلمند رحم الله مقدس په خپل پیغام کې بیکاری لوی ستونزه بلل او لیکلې دي چې دغه ستونزه د نامنیو او نورو جنایي پیښو د زیاتېدو سبب شوې ده. عبدالخالق حقیار په خپل پیغام کې د اورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ ستونزه یاد کړي او لیکي د دې ولسوالۍ د مرکزي لیسې زده کوونکي کتابونه نه لري او یوه میاشت کېږي له مرکز ترینکوت سره د هراوت ولسوالۍ لاره تړلې ده. روح الله روحاني بیا شکایت کړی چې د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې ګڼ ځوانان بیکاره دي. شفی جان زدران له خوست نه لیکلي په ښه حکومتوالۍ کې ټولې نیکمرغۍ نغښتې دي. محمد موسی له غزنی لیکلي په افغانستان کې د نامنیو لمن پراخه شوې او اوس یې حکومت هم په مهارولو نتواني. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي په کار ده د لیسو زده کوونکو ته په بهر کې د نورو زده کړو زمینه برابره شي. قیام الدین مبارز بیا په خپل پیغام کې امن تر ټولو مهمه اړتیا بللې ده. قلمیال د قندهار له غورک ولسوالۍ لیکلي دولت په اول ګام کې د تعلیم عامیدلو ته جدي پام وکړي. شفی جان زدران بیا وایي که ښه او هیواد پال چارواکي پر دنده وګمارل شي افغانستان ته سوله راځي. عبدالرحمن قادری له زابله لیکلي په شاجوی ولسوالۍ کې ټول ښوونځي بند دي او ماشومان مو له تعلیم نه بې برخې پاتې دي.
دو اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سي سپورټي پروګرام د لوب له میدان او تفریحي پروګرام د ګډیا چرخو ترغه مخ کې راپور لرو. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د خوراک نړیوال سازمان په مرسته د هیواد ټول مزکي سروې کړي او یو معلوماتي نقشه برابره کړې ده. په دې سروې کې د هیواد مزکي پر 25 برخو ویشل شوی چې کرنیز او غیر کرنیز مزکي پکې شامل دي. د دې وزارت چارواکو ویل چې دا سروې به مرسته وکړي چې کرنیز پروژې او پلانونه په ښه توګه عملي کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په هیواد کې د کرنې د معیاري کولو هڅې تیزې کړې دي. د وزارت په دې مقصد د اف ای او یا د خوراک د نړیوال سازمان په مرسته د هیواد د ټولو کرنیزو او غیر کرنیزو ځمکو یو سروې چې په یوې نقشه کې ترتیب شوې د یک شنبې په ورځ یوې مسلکي ناستې ته وړاندې کړه. د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال میر امان الدین حیدری وویل په دې سروې کې د هیواد ټول ځمکې مشخصې شوې او د دوی د پلانونو له پلي کولو سره به مرسته وکړي.
دا سروې موږ ته فرصت راکوي چې مځکې له مختلفو اړخونو څخه وپیژنو او له مختلفو منابعو څخه کار واخلو چې کرنیز سیستم معیاري سي. دا سروې به موږ د پلانونو، پروګرامونو او ستراتیژیو له جوړولو او پلي کولو سره مرستې وکړي او د اقتصادي، ټولنیزې او په ځانګړې توګه د کرنیزې ودې لپاره به زموږ عمل تیز او خود کفایي ته به مو نږدې کړي.
د افغانستان د ځمکو دغه سروې د یوې ځانګړې الوتکې له لارې د اف ای او یا د خوراک د نړیوال سازمان په مالی او تخنیکي مرسته ترتیب شوې چې تر اوبو لاندې ځمکې یو فصله او دوه فصله د غرونو او دښتو للمې د مختلفو میوو باغونه، څرځایونه، ځنګلونه او داسې نورې پکې شاملې دي. د دې وزارت د کرنیزې احصایې د ریاست د معلوماتو له مخې په دې سروې کې د هیواد ټولې کرنیزې ځمکې په 25 برخو ویشل شوې دي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې اوس مهال په هیواد کې 3.5 میلیونه هکتار ځمکه تر اوبو لاندې ده چې شاوخوا 2.4 میلیونه هکتاره یې کرل کیږي. همدارنګ پر 80000 هکتار زمکه انګور او پر 100000 هکتار زمکه مختلف میوه کرل کیږي. د خوراک د نړیوال سازمان استازی تولوشی چیلی وویل دا سروې د افغانستان کورنیو او همدارنګ بهرنیو مرستندوی موسسو ته آنلاین شوې ده چې وکړی شي له مخې د مرستو او پراختیایي پروګرامونه ترتیب کړي. کارپوهان وایي د دې سروې په اساس به د جوړیدونکو پلانونو پلي کول په هیواد کې کرنیز محصولات زیات کړي. د دې کارپوهانو له جملې عبدالله آزادی راډیو ته وویل
دا یو ډېر ښه اقدام یې کړی دی او باید مخکې شوی وه. کولی شي له دې نه فوق العاده استفاده وکړي او راتلونکي لپاره خپل مسیر وټاکي چې څه شی درو راتلونکي به څه شی وکړو. څوک چې نوي راځي کومک کوي هغوی ته به یوه لاره معلومه وي چې اوس کوم حالت کې ده او کوم حالت ته موږ غواړو چې لاړ شو، او څوک چې ورکې داخل دي ښه استفاده ونه وکړي.
د کرنې وزارت وایي هڅې کوي چې په راتلونکي کې نوې سروې ترسره کړي سو د دولت اړوند ارګانونه د اوبو رسولو بندونو جوړولو او داسې نورو برخو کې اقدامات وکړي. د افغانستان جمهور رئیس له دې وړاندې په خپلو ویناګانو کې تاکید کړی چې د کرنې سکتور د هیواد د اقتصادي ودې تر ټولو آسانه لاره ده او د دې سکتور پراختیا د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. بزګر وایي دوی اوس هم په ډېرو سیمو کې د اوبو او د اوبو د بندونو د کمښت له ستونزې سره مخ دي. دوی هیله کوي چې حکومت دې د دې پلانونو پر پلي کولو بیړه وکړي.
د افغان بسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بسیم شرکت ګډون کوونکی یاست 9890 دایل کړئ. د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم روزون کې انضمام الحق په دې وروستیو ورځو کې استعفا کړې ده، او د دې استعفا په داسې حال کې ده چې افغان ټیم په وروستۍ څلور ورځنۍ لوبه کې نامیبیا ته ماته ورکړې ده او نورې لوبې او تمرینونه هم په دغه کال کې لري. د ملي ټیم د روزون کې د استعفا او د ملي ټیم د لوبو په اړه باندې دغه پروګرام ځانګړی شوی دی. د یاد پروګرام لپاره له موږ سره میلمه دی د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی. ښاغلی ستانکزی، کور ودان چې استودیو ته راغلی، زموږ بلنه مو ومنله.
بسم الله الرحمن الرحیم. په خپل وار سره لومړی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټولو اوریدونکو ته. تاسو ستانکزی صاحب خدای دې کې سیاو ښه پر مفهوم او د معلوماتو څخه ډک پروګرام وي ټولو اوریدونکو لپاره.
ستانکزی صاحب، انضمام الحق استعفا ورکړه د افغانستان کرکټ بورډ. د دې استعفا په څه شرایطو ومنله؟ په داسې حال کې چې له ده سره قرارداد هم و د دسمبر تر میاشت پوره.
پاکستان د کرکټ بورډ عمومي مشر شهریار خان ټلیفون وکړ، د ټلیفون په اړیکه کې ما نسیده دا ویل چې دا به یو قرباني وي کدي افغانستان کرکټ موږ ته راکړي او کین زمام الحق موږ ته تاسو ریلیز کوي یا خوشی کوي او دا به یو ښېګڼه وي. نو چون پاکستان د کرکټ بورډ سره د موږ اړیکې نه تنها د پاکستان د کرکټ بورډ سره بلکې په خېته کې موږ سره په کوم ریژن کې کوم ټول هغه بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه دي، موږ اولویت دا داسې هندوستان سره ډېرې ښې اړیکې ولرو، پاکستان سره ښې اړیکې ولرو، سریلنکا او بنګلادیش هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې ولرو. نو یقینا نو انضمام الحق هم ته او قرارداد کې هم دا شکل داسې کچیر ته افغانستان کرکټ بورډ قرارداد فسخه کوي د انضمام الحق سره نو یو میاس مخ کې به نوټیس پیریډ ورکړي، او کچیر ته انضمام الحق قرارداد فسخه کوي نو انضمام الحق به هم موږ ته یو میاس مخ کې نوټیس راکړي. نو د قانون له مخې نه موږ انضمام الحق یو میاس نور ساتای سوسی، هغه هیڅ معنی نه درلودله. نو منګه هم خپل احسان په بار کړ د پاکستان په کرکټ بورډ باندې، د پاکستان په کرکټ باندې، هم په انضمام باندې، او د قرارداد هم سیدا په یو مثبت فضا کې خاتمه ورکړه.
څوک مو ورته کتلې دي تر اوسه پورې چې د کرکټ روزنګرۍ ورکړي؟
سایزه صاحب ډیرو زیاتو غسترو نمونه موږ سره اړیکې نیولې دي، خو موږ بس د خپل پروسیجر لمخې نه زو چې هغه به د پوسټ و موږ اناونس کوو، اعلان ته به ورکو د آی سی سی دی ویب سایټ لخوا نه، د نړۍ د نورو غسترو ویب سایټونو طرف نه به دا اناونس کیږي، ګورو چې نور کوم ستر نمونه په افغانستان د کرکټ پر روزنه کې دلچسپي خي بیا به شارټ لیسټینګ مرحله وي د شارټ لیسټینګ مرحله څخه بیا مونږ انټرویو کوو د انټرویو نو وروسته به مونږ یو روزونکي ټاکو لکه څنګه چې انزمام ټاکلو په دې کې به مونږ سره آی سی سی دی آی سی سی ایشیا همدارنګ د افغانستان د کرکټ بورډ نه به دوه یا درې پلاوی بناستو او په دې کمیټه کې د غوراوي کمیټه کې
د پاکستان په پخوانی او د هند په پخوانی لوبغاړو کې د افغانانو ترمنځ ډیر زیات مینوال شته او هر یو مینوال لري کوم دغه پخوانی لوبغاړو داسې علاقه مندي خودلې تاسو ته چې دوی به راځي کې واضح کولای شي ځکه چې اوریدونکو ته به دا جالب وي چې
ګورو یونس خان هم لیوالتیا کوله خو د وخت نه مخکې خبرې دې څه زیبایدونه کما یونس خان سر هارون رشید سر راشد لطیف سر محمد یوسف سر محمد اکرم سر سقلین مشتاق سر د پاکستان نه د ټولو لیوالتیا خولې ده همدارنګه د هندستان نه منوش پربارکر سریدرن سریرام او یو څو نور نمونه هم مخې ته راغلي دي چې دوی لیوالتیا خولې خو موږ لکه څنګه چې ما درته ویلې موږ خپل کوم خصوصیاتو کې چې موږ خپل روزونکي غوړ ځکه روزونکي یو ډیر مهم موضوع دی هر کرکټ بورډ هغه نه تنها د ملي لوبډلې سره ښکیل وي بلکې د افغانستان د کرکټ د پرمختیایي پروګرامونو کې هم باید اغیزمن او ګړندی رول ولوبوي نو موږ به خپلو ضرورتو ته په کتو سره به یو روزونکی ټاکو
ملي لوبغاړي اوس څه کوي تمرینونه کوي او کوم لوبو ته به چمتووالی نیسي او په اوس وخت کې آیا د کورنۍ روزونکو لخوا دوی روزنه ویني که څنګه ځکه چې بهرنۍ روزونکی به نه وي له دوی سره سر روزونکی البته
ملي لوبغاړي خو تقریبا یوه میاشت فلحال په رخصت باندې دي 15 میاشتې سخت کرکټ وکړه دوی ته دوی د ټرینر لخوا نه سترنت اند کنډیشننګ کوچ سه کوم د ساوث افریقا نه د جیسن ډګلس دی خل طرف نه دی وی میاست رخصت ورکړل سوې سی آرام وکي دوی د خپل ځان خیال وساتي انرژي برته پوره کی یو میاست وروسته به دوی ته منګه بیا یو تمریناتی کیمپ لاره چو ګورستره وخت پوره کومنګ روزون کینیوالې هو درخه کنی الحمدلله منګه خپل داخلي روزون کې سدي هغه هم په دې ظرفیت کې سي خپل ملي لوبډلې روزنه وکي خو هغه زمينه نه دورته مسایده سي منګه خپل ملي لوبډلې خپل داخلي روزون کو تور تسلیم کو زکه هر هغه روزون کې به ناکام وي کوم لوبډلې کې سي د سره هغه لوبغاړو وخت تیر کړی وي کوم سل د سره په یو وخت کې لوب کړی وي نو یقینا من خپل ظرفیت لرو خپل ظرفیت هم لا ډیر پیوړای کړای دا پنځه لیول 3 کوچز لرو او همدارنګه په های پرفارمنس ظرفیتونو باندې ملابس کوچز دي خو تکړه لوبغاړي تیر سي همدارنګه اوس روزون کې تیر سوي دي نو کوم توپیر نسته بغیر لدینه سې دوی خپل د افغانستان دي نو ظرفیت باندې خپل داخلي ظرفیت باندې پوره پیو باور یم خو یو میاست پورې ملي لوبډله څه نه لري یو میاست وروسته به دوی ته موږ تمریناتي کیمپ اچوو بیا د یورپ ټور سټارټ کیږي سیالته به دوه یو ورځنۍ سیالۍ به د سکاټلند سره لري په څلورم او شپږم د جولای او لسم نه تر نولسم تاریخه پورې به 15 ورځنۍ سیالۍ د آیرلند له هیواد سره لري بیا لغه څخه وروسته به په 9 درسم یو درسم او اول د اګست څلور ورځنۍ سیالۍ د انټر کانټینټل کپ د هالند سره لري
آی کاپ یا لوی وچو د لوبو غټل افغانستان ته څومره مهمه دي او آی آی سی سی یوازې هم دا د لوی وچو سیالي غټل شرط خید د ټیسټ نشان د اخیستلو لپاره یا نورې لارې هم شته
فل حال هم دا یو لار ده د انټر کانټینټل کاپ یا لوی وچو سیالي لړۍ به هیت منګو غټو او د نو وروسته منګ دی یو پوینټ ځای کېدو چانس هم نه لرو باید موږ د سیالي ټوله په شلو پوینټونو سره وګټو خو کوم غونډه سي دي چیف ایگزیکټیو کمیټي کې اوسواله دی آی سی سی سره موږ په هغه کې د یو نوی پیشنهاد سره ورغلی یاستو سي وو بهترین ټیسټ لوبډلې بزن سره ځان تخپل سریزونه کې یو 15 لاندې سکومې ټیسټ لوبډلې دي سي درې ټیسټ لوبډلې دوه دي لوی وچو سیالي څخه خبر جګيږي دوه 15 داس لوبډلې بخپل منځو کې څلور ټیسټ سریزونه هر دوه کال کوي نو دا به په دې آینده ای جی ایم یا کلنۍ غونډه سي دي آی سی سی او د ټولو ممبر بورډونو سترمنس کې په دې کې به معلومات کېږي سي آیا دا تګلاره به پاس کېږي یا پروف کېږي کنه
بله د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانګزای کور ودان چې په دغه پروګرام کې موږ سره برخه واخیسته قدر من اوریدون کو دا پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بلې مو زه شفیق الله ستانګزای په پاکو بخون کې خدای سپارم
ا اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کئ ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام زیاتینو خلک وایي چې دا هر څه چاپلوسانو خراب کړي دي ځکه چې زیاتینو رئیسانو ته صحیح حال او معلومات نه رسوي او تل ورته وایي چې زیاتینو هر څه سام دي ځکه چې کوم کار ته کوې هغه نه ځي خرابېدلی زیاتینو صاحب ټول خلک مو صفتونه کوي زیاتینو ټول ملت لاس په دعا درته ولاړ دی او همدا وایي چې خدای مو دې له سره نه کموي صاحب ډیر زیات کار مو وکړ زیاتینو له تا مخکې هیواد د نابودۍ د کندې په غاړه ولاړ و
او اوس یې نابې خدا زیاتینو په سیمه کې جوړه نشته زیاتینو صاحب که یو ځل مو شل کلان او دیرش کلان پلانونه عملي شي زیاتینو بیا به یې دنیا وګوري چې زیاتینو موږ چېرته تللي یو
زیاتینو په همدې خبرو یې صاحبان د ناکامۍ د کندې په غاړه درولي دي زیاتینو د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو
السلام علیکم اوس واورئ څو ګډوډ خبرونه
لن خبرونه دغه دي
تیره ورځم څو زره بیکاره پوهنتوني ځوانانو ته کار پیدا نشو
د ویان د څلورم معاون دوهم معاون وویل چې سکال به افغانستان ښه ترقي وکړي ځکه چې کابل سیند له اوبو ډک شو
د زړو وسلو دایک اوس هم ټولیږي خو څوک یې نه ورکوي
او وزیر صاحب بلا پسې د یو چاغ ریاست پوه ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زوم له پوهنځي خلاصیږي د خبرونو توصیل
بی خبره آژانس خبر راکوي چې تیره ورځ هم څو زره بیکاره پوهنتوني ځوانانو ته کار پیدا نشو د بیکاری وزارت ویان ماشوم پنبګل وویل چې موږ هڅه کوو خو د کار لپاره هیڅ منابع او کارځایونه نشته ماشوم پنبګل چې نوی ویان شوی او د بیکاری د وزیر له خپلوانو څخه دی دغه خبره په ډیره سختۍ سره وکړه ځکه چې پنبګل لا ماشوم دی او د خبرو کولو صحیح چل یې نه دی زده
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د حکومت د ویان د څلورم معاون دوهم معاون وویل چې سکال به افغانستان ښه ترقي وکړي ځکه چې کابل سیند له اوبو ډک شو د ویان د څلورم معاون دوهم معاون زیاته کړه چې له همدې امله به حکومت ښه ډېر نیالګي کېدي هغه وایي ارمان چې د کابل سیند اوبه را پټم کېدلی نو ولاکه څاڅکی هم راڅخه تللی وای خو د اوبو د چارو ماهرین بیا وایي چې د حکومت د ویان د څلورم معاون دوهم معاون نوی له بهره راغلی او دا لا ورته نه ده معلومه چې د کابل سیند اوبه همدا څو ورځې وي او میاشت وروسته د چنګوښو خوارانو د غسل کولو لپاره هم اوبه نه وي پکې
د در په دره آژانس په یوه خبر کې ویل شوي چې د زړو وسلو دایک اوس هم ټولیږي خو څوک یې نه ورکوي خبر زیاتوي چې د زړو او له کاره لوېدلو وسلو په دایک ټولولو میلیونونه ډالره مصرف شول خو وسلې د څو لکو هم راټولې کړي نه دي ځکه د وسلو خاوندانو خپلې وسلې دومره غرقې خخی کړي دي چې راویستل یې ډیر وخت غواړي نو ځکه یې د دایک ورکولو ثواب هم په نصیب نه شو خو دایک ټولونکي اوس هم تمه لري چې وسلې به ترلاسه کړي او هیواد به د غیر قانوني وسلو له شره خلاص کړي د وسلو د چارو کارپوهان بیا وایي چې دایک ټولونکي په دې خبرو سره د خپلو ډبلو تنخواګانو د دوام هڅې کوي او دایک ته مرسته ورکوونکي ادارې امیدواره ساتي کنه د دایک رواج بیخي له منځه تللی دی
او د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې وزیر صاحب به لاپسې د یو چاغ ریاست پوست ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زوم له پوهنځي خلاصیږي. خبر زیاتوي چې یو ځل د وزیر صاحب به لاپسې زوم له پوهنځي خلاص او مقرر شي بیا به نو لکه د نورو مهمو پوستونو په شان دا هم اعلان کړي او په ډېرو سادهګانو به د ریاست خیال پلونه ووهي. د دولتي لوړو پوستونو ماهرین وایي چې اعلان ښه دی ځکه که د لوړو زده کړو والا خوار ځوانان مقرر هم نه شي نو د یو څو ورځو لپاره خو به خیال پله ووهي ځکه له اعلان وروسته امتحان او له امتحان نه وروسته شارټ لیست کېدل او څو انټرویوګانې خامخا سړی ښه غوړ خیال پلو ته اسوي. خبرونه خلاص په خلاص.
والے
زکچے
ولې د تورې ښیښو والا موټر ګړندې ورخطا روان وي؟
ځکه چې غوایې تښتېدلې وي، هغه رانیسي.
ولې ورځ په ورځ مشاورین زیاتېږي؟
ځکه چې ورځ په ورځ د کار او فعالیت ساحې کمیږي.
ولې اپوزیسیونونه غلي ناست دي؟
ځکه چې د سولې خبرې روانې دي، ګوري چې کومه خوا درنیږي.
ولې ځینو له ځانه د حمام لنګونه جوړ کړي دي؟
ځکه چې بل څه ته کار نه ورکوي.
زیادینو پوډاریان هم عجب خلک دي چې چیرته پوډر ور ورسیږي زیادینو هماغه وطن او کور شي لکه داسې. خزه ژر کوه چې ناوخته کیږي.
ما ورخطا کیږه، نه ناوخته کیږي.
ګوره اوس دل برای به په تمه ناست وي او دواړه سترګې به یې دروازې ته نیولې وي چې موږ وویني.
ښه، تو درېږه چې یو جوړ پاکې جامې خو یې ورته کیږدم. د خدای شکر دی چې دلبر زوی مې ښه شو.
او ښه شو، ګوندې د ما لاس هم پرې سپک شي، یو کاروبار به ورته پیدا کړم.
او شکر دی چې جوړ شي، هر کار کولی سي.
مورې دغه دی جامې مې ورته تیارې کړې.
خالو رې خیر اوسې.
نو ځای شي ورشو، په تمه به وي.
پلاره
څه وایې؟
چې بیا په لاره کې د غاړې ګلان واخلې، للا ته مې په غاړه کې وراچوم.
چلاجه خو نه ده راغلی چې ګلانې په غاړه کې وراچي؟
نه دي وي راغلی، شکر له غاټ خطره راووت.
زه ورته وایې اخله، اواز به یې په زړه کې ورته.
سمه ده، ورته وابه اخلم.
وانجلی هغه واسکټ دل یادونه وزي.
دغه دی راخیستی مې دی.
هغه تر دې راخیستی دی؟
او
هغه تر څه کوی؟
پیشین دوی د پوډر بوی به ترې ځي.
نو چې پریږي دي، نو بیا بوی ولې ترې ځي؟
د تا ډېرې زده دي، په هر کار کې به د کار وي، دغومره مغزه مې نه دي پاتې.
سمه ده، درځئ چې ځو.
وی شکر دی چې زوی مې خدای ښه کړ. څنګه یې زویه؟
ښه یم مورې، ایله اوس راغلی.
نه یې درته راپرېښودو.
لالا اوس څنګه یې؟
ښه یم خورې، څو روپۍ دې راته راوړی دي.
بیا یې دې رخصت کړی یې؟
زویه ژر ژر دې دغه پاکې جامې واغونده چې له خیره سره لاړ شو.
چېرته پلاره؟
کور ته.
کور ته نه ځم، همدلته خوشحاله یم. ډېر ښه خلک دي، او شعر رسیږي نو جامې مې.
زویا وایي ښه سوی یې.
نه نه مورې، د چا پلار مې هم له دې ځایه نه شي خوراولی. پرېږده چې نور هم خشم، هسې مو پرتې شروع کړې دي په خدای.
دا ته لیونی یې که پسد، څنګه نه ځې؟
مورې ته دې دا وګړه نږدې که.
دغه دی، څه وایې؟
مورې چې درسره لاړ شم، بیا مې هلته پوټرو ته پرېږدی؟
نه ولې به دې پرېږدو، دا ته څه وایې؟
دلته خو یې ښه آزاد او په تبه راکوي نو ځکه در سره نه ځم.
دا څه وایې؟ دا روغتون ده که ساقي خانه؟
چیرې مه وهه، له هر ځایه دلته ډېر مواد پیدا کېږي. تاسې نه راشئ، پیسې راورسوئ، پیسې.
دغه خبرونه زیاتینو ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستون کې و. زیاتینو برای افغان پور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، زیاتینو مسکا ستانکزی، ستاره امینی او زیاتینو صادق سپینغار. زیاتینو کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی. زیاتینو کابل 4 یا 1، کندهار 2، خوست 1، کندوز 1 او زیاتینو جلال آباد 4.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 0000023 شپږ یو او یا هم 00 4 2 2